وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانو هم کاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې هیله چې وقا او خوشاله ورځ به ولري. په دې خبرونه کې به د ګوشتې په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د یوې دروازې په جوړولو د افغانستان د دفاع وزارت عکس العمل او همدارنګه د ګوشتې د خلکو عکس العمل درته وړاندې کوو. نور رپورټونه هم لرو، خو مخکې له هغې خبرونه لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې عراقي چارواکي وایي لږ تر لږه 19 تنه نن د دې هېواد په بېلابېلو برخو کې د تروریستي حملو په ترڅ کې وژل شوي او 100 تنه ټپیان دي. د ترکیې یوې محکمې نن د فاضل صاحب په نوم یو پیانو غږونکی چې نړیوال شهرت لري اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په 10 میاشتې تعلیقي بند محکوم کړ. خو مخکې له دې چې دا خبرونه راته وړاندې شي، په موقعي د افغانستان اړوند خبرونو ته چې محمد قاسم سولم علي دار اوري.
په سر کې پام کړئ د څو مهمو کورنۍ خبرونو سر ټکو ته. د دفاع وزارت وایي د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان لخوا د نوي دروازې د کښېنولو د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د ماسې تازه څېړنه ښیي چې شاوخوا 6% افغانان غواړي چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکړي. او د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ګډو کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. پوره کورنی خبرونه. د دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان لخوا د نوي دروازې د کښېنولو د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د دې وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي نن یوې خبري غونډې ته ویل چې د پاکستان دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې موافقې خلاف دی.
ما همه گزینه ها را به خاطر جلوگیری از گذاشتن دروازه
مش د دې دروازې د کښېنولو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په مخ کې لرو. دا د نړیوالو تعهداتو او دوه اړخیزو اړیکو د ټولو اصولو خلاف کار دی. په همدې حال کې راپورونه ښیي چې د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په سفری سرحدي سیمه کې پاکستاني چارواکو دروازه کښېنولې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم تېر ورځ مربوطه ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د پاکستان د سرحدي دروازې او نورو تاسیساتو د لرې کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د ډیموکراسي انټرنیشنل یا ډی آی په نامه د یو ماسې تازه څېړنه ښیي چې 6% خلک غواړي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخابات کې برخه واخلي. د دې ماسې یو مسؤول محمد صدیق برکی نن په کابل کې یو خبري غونډې ته په دې اړه داسې وویل:
با وجودی که اکثریت مردم با مشروعیت انتخابات
دی وای کته هم اکثریت خلکو د تیرو انتخاباتو له مشروعیت رضایت نه درلود. خوش په 100% خلکو ویل چې د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخابات کې به رای ورکړي. یعنی یو زیاته فیصدی د خلکو تصمیم لري چې د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکړي. ډیموکراسي انټرنیشنل ماسې ویلي چې دغه سروې په هیواد کې د 40,000 خلکو نه د پښتنو په اساس کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره کیږي. او د هم څو امنیتي پېښې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ګډو کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد معصوم خان ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه شاوخوا 3 بجې افغان او بهرني ځواکونو عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د قمندان په ګډون 10 تنه وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په راستولي پیغام کې په دې عملیات کې د خپلو 15 تنه ملګرو وژنه تایید کړه او په خبره یې چې 3 تنه ملکي وګړي هم وژل شوي. د مجاهد په خبره د دوی په متقابلو ډزو کې 16 امنیتي کسان هم وژل شوي، خو چارواکي بیا دا ادعا نه مني. اخوا اته وسلوال نن په کونړ کې د سولې له بهیر سره یو ځای سول. د کونړ والی فضل الله وحیدی وایي د اته کسیز ګروپ غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت درلود. په همدې حال کې د کونړ چارواکي وایي چې په مرور ولسوالۍ کې هم د امریکا د بی پلوټ الوتکو په بمباری کې تیر ماښام 2 وسلوال وژل شوي دي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
نن په پاکستان کې پولیس او روغتیايي کارکونکو وویل چې وسلوالو کسانو 2 تنه چې په خیبر پښتونخوا کې په انتخاباتي کمپاین کې کار کاوه وژلي دي او 3 نورې زخمیان کړي. پېښه په دې اسماعیل خان کې شوې ده او تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. دا چې وژل شویو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د کوم ځانګړي کاندید یا سیاسي ګوند په پلوي په انتخاباتي کمپاین کې کار کاوه، په دې اړه ضد او نقیض رپورټونه خپاره شوي دي. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ټوکیو کې د جاپان د ټکنالوژي د انسټیټیوټ د محصلینو په غونډه کې خبري وکړه. جان کیری د شمالي کوریا د تهدیدونو په وړاندې د امریکا او د خپلو نورو متحدینو پر یووالي ټینګار وکړ او ویل چې د شمالي کوریا د مزایلو خطرناک پروګرام نه یوازې د دې هیواد د ګاونډیو لپاره ګواښ پېښوي، بلکې د شمالي کوریا د خپل ولس لپاره هم خطر لري.
في هذا الصباح انفجر السيارة.
The burden is on Pyongyang.
دوی اوس بار پر پیونگیانگ په دای چې را مفهوم ډک ګام پورته کړی او خپل پخوانیو تعهدات ته درناوی څرګند کړی او د هیواد باید د نړیوال چلند قوانین او اصول په پام کې ولري. عراقی چارواکي وایي چې لشتلژه نونه ستنه د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د تروریستي حملو په ترڅ کې وژل سوي او سل تنه نور زخمیان دي. پولیس وایي چې نن په بغداد کې په فلوجه کې په کرکوک او د بغداد جنوب ته په یو شمېر کوچنیو ښارګوټو کې بمی چاودنې وسوې. د کرکوک د پولیسو مشر جنرال انور قادر نن رویټرز اژانس ته وویل دوی نن سهار یو موټر بم د رهنمای معاملاتو دفتر ته نږدې وچاودید چې یو شمېر خلک زخمیان کړي، خو تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی څرګند سوی. له امنیتي تدابیرو سره هم تروریستان دغه ډول کارونه کوي او بې ګناه خلک وژني. پرون هم د عراق په بیلابیلو ښارونو کې په چاودنو کې ترلاسه نه زیات وژل سوي وو چې د روانو ټاکنو لپاره یو سنی کاندید هم پکې و. تر اوسه په ټاکنو کې 4 کاندیدان وژل سوي. په عراق کې به د اپریل د میاشتې په 6 د ولایتي شوراګانو انتخابات وسي چې د 4500 چوکیو لپاره یې څه باندې 8000 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د وینزویلا د انتخاباتو ادارې نن اعلان وکړ چې د پخواني ولسمشر هوګو چاویز ملګری نیکولاس مادورو د دې هیواد د ولسمشرۍ د ټاکنو ګټونکی دی. نیکولاس مادورو څه باندې 300,000 رایو په تفاوت د اپوزیسیون کاندید ته ماتې ورکړه. نیکولاس مادورو د انتخاباتو د ګټونکي په توګه تر اعلانېدو وروسته په کاراکاس کې خبري اعلان ته وویل:
لو تومو ان کوینتا، لو ریکونوسکو ای لو ریسپټو.
دوی وایي ما هغه کسان چې د اپوزیسیون کاندید ته رای ورکړی دي په پام کې نیولی، زه هغوی منم او درناوی ورته لرم او پر تاسو هم غږ کوم چې د خلکو اکثریت ته احترام وکړئ. ټاکل شوی چې د وینزویلا نوی ولسمشر د اپریل په 19 د لوړی مراسم ترسره کړي. او د ترکیې یوې محکمې نن د فاضل سای په نوم یو پیانو ژغونکی چې نړیوال شهرت لري اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم پلس میاشتې تعلیقي بند محکوم کړ. د استانبول یوې محکمې نن وویل چې سای د اپریل په میاشت کې پر ټویټر داسې پیغامونه خپاره کړي چې د ټولنې د یوې برخې مذهبي عقایدو ته سپکاوی پکې شوی. فاضل سای په ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي: غله، بیعقل او ساده خلک د اسلام پیروان دي. فاضل سای تر دې مخکې په ترکیه کې پر حاکم ګوند عدالت او ترقي تور لګولی و چې په پټه کې د اسلامي نظریاتو د عملي کولو لپاره کار کوي او اوس هم پر دې ګوند تور لګولی چې د ده په محاکمه کې لاس لري. د محاکمې پر مهال دغه 43 پیانو ژغونکی د محکمې په خونه کې نه و. فاضل سای په برلین، نیویارک، ټوکیو او تلابیب کې ستر کنسرتونه ترسره کړي دي.
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې د ډیورن کرخې ته نږدې د پاکستاني پوځ د جوړې شوې دروازې له منځه وړلو ته به له هرې لارې کار وکړي. په عین حال کې د ګوشتې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې پاکستاني چارواکو د دروازې د جوړېدو کار تر بشپړېدو رسولی او لګول شوې پرده یې لرې کړې. اوس هلته د دروازې چوکاټ لو رایخ کاری. نن سهار په زابل ولایت کې په عامو خلکو د سړک د غاړې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 2 ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دا هغه مسایل دي چې په دې اړه په روانه خپرونه کې رپورټونه لرو. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې د هلمند د سرحدونو ټینګښت په مقصد په 3 سرحدي ولسوالیو کې عملیات پیل شوي دي. د خپرونې دوهم نیم ساعت کې ځوان فکر پروګرام اوریدلی شئ. دوستانو د افغانستان د دفاع وزارت خبرداري ورکړه چې ډیورن کرخې ته نږدې د پاکستانی پوځ جوړ شوې دروازې له منځه وړلو ته به له هرې لارې کار واخلي. د دې وزارت ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان په یو اړخیزه توګه او د نړیوالو موازینو خلاف په دې سیمه کې امنیتي پوستې او یوه دروازه جوړه کړې ده. خو مخکې له دې نه چې د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان څرګندونې درته وړاندې کړو، د ګوشتې د خلکو له څرګندونو مو خبرو چې هغوی د دغې دروازې په اړه څه وایي. د ګوشتي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې پاکستانی چارواکو د دروازې د جوړېدو کار تر بشپړېدو رسولی او لګول شوې پرده یې لرې کړې او اوس هلته دروازې چوکاټ لورای ښکاري. د ولایتي شورا وکیل هم دا خبره کوي چې له ډېر وخت راهیسې پاکستاني ملیشو پر دغه دروازې کار پیل کړی. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
د ګوشتي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې بالاخره د پاکستان هغه هڅې چې د ګوشتي ولسوالۍ په صفري نقطه کې د دروازې په اړه پیل کړې وي بریالۍ شوې او افغان دولت تر اوسه د مذاکراتو خبرې کوي. د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکو صابر الله د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې تیر ورځ پاکستانی چارواکو لګول شوې پرده لرې کړې چې تر شایي دروازه بریخي.
د غوډي سرحدي پولیسو ته معلومات شته د هغه د پرون راځي چې د پرده چې لرې کړې د دروازه لورای ښکاري.
بلخو د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبیولاز مری ازادي راډیو ته ویلي چې د دروازې کار د بشپړېدو په حال کې دی او افغان دولت یې پر وړاندې بې غوره پاتې شوی.
د افغانستان د اردو د قواو اعلی سرقومندان په دې کې بې تفاوته پاتې دی. دغه دروازه فکر کوم د جوړېدو په حال کې دی، یعنی لوړ فیصدي باندې دروازه جوړه شوې ده. دا چې پرده لرې شوې ده هلته نور د جناب شینواري صاحب هلته سکوګانې دي، دی هم داسې دقیق نه معلومېږي چې د پردې تر شا دروازه نصفه شوې ده یا که نه ده شوې. خو هلته سکوګانې دي نږدې، یعنی ساحې نه دروازه په سترګو نه ده لیدل شوې، سکوګانې مخه نیولې ده.
په یاد سرحدي سیمه کې د سرحدي پولیسو یو وطن چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه شپږ وارې ناکام مذاکرات ترسره شوي، ولې وروستي مذاکرات داسې مهال ترسره کېدل چې پاکستاني چارواکو لګولې پرده لرې کړې او د دروازې د لګېدو کار بشپړ شوی او په نورو برخو یې کار روان دی. و موږ غوښتل چې په دې اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د سرحدي پولیسو چارواکو نظر له ځانه سره ولرو، خو پرې بریالي نه شو. له دې وړاندې ولایتي او مرکزي دولت چارواکو ولسونو ته ډاډ ورکړی و چې د پاکستان د هڅې به بندې شي. دارنګه تېره ورځ د امنیت شورا په غونډه کې هم په دې موضوع خبرې وشوې، ولې تر اوسه کومه څرګنده پایله نه ده ورکړې.
و موردل چې د ګوشتي ولسوالۍ وسیدونکو وایي افغان حکومت د سرحدي سیمو د ډیورن پر کرخه په داسې حال کې د دروازې په جوړېدلو اعتراض کوي چې د پاکستان حکومت دا دروازه جوړه کړې او کار یې تر بشپړېدو پورې رسیدلی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا خبرداري ورکړې چې د ډیورن کرخې ته نږدې د پاکستاني پوځ د جوړې شوې دروازې له منځه وړلو ته به له هرې لارې کار واخلي. د دې وزارت ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان په یو اړخیزه توګه او د نړیوالو موازینو خلاف په دې سیمه کې امنیتي پوستې یوه دروازه جوړه کړي. د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی د یک شنبه پورز ملي امنیت شورا غونډې ته وویل پاکستان په 1402 المریز کال کې د ائتلافي ځواکونو په مرسته خپلې اوله سرحدي پوستیا وړوند تاسیسات له پخوانیو ځایونو څخه د ډیورن کرخې په لور انتقال کړي دي. دا حساب وایي چې په دې خبري کانفرنس کې ګډون کړی او له دې موضوع به خبري وخوده. ویل چې دوی به په راتلونکي کې په دې اړه تبصره وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ اړوند د پاکستان ساختماني فعالیتونو افغان حکومت په غوسه کړی او د دې تاسیساتو د لمنځه وړلو خبرداري ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغو تاسیساتو جوړېدل له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي او وایي چې د پاکستان لخوا دغه نوې دروازه حتی د ډیورن له کرښې دیخوا د افغانستان په خاوره کې جوړه شوې ده. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف له ویان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل که په دې برخه کې د افغان حکومت ډیپلوماتیک نتیجه ورنکړي دوی به نور اقدامات وکړي. خو ښاغلی عظیمی په مشخصه توګه ونه ویل چې دا اقدامات به څه وي.
در مرز نامنهاری که ما داریم نام خط دیورن گذاشتن دروازه یا گذاشتن هر
د دیورن پر کرخه د دروازه یا هر ودانی جوړول باید د دواړو لورو موافقه ولري. له موافقې پرته د دروازه خودل او هغه هم د دیورن لکرخه څخه را دی خو د افغانستان په خاوره کې د ټولو نړیوالو اصول او دواړو خيزو اړیکو پر خلاف دی. مونږ به د دغو تاسیساتو او دروازه د منځوړلو لپاره له هر ډول انتخاب کار واخلو.
از همه گزینه‌ها استفاده خواهد کردیم.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق ته وویل پاکستان باید خپل تحریک آمیز فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یک شمه پورس په دې موضوع مفصل بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دفاع وزارت لوی درستی شیر محمد کریمی د ټاکل شوي پلاوی راپور ولوسته او په راپور کې راغلی و چې پاکستان په 1920 لمریز کال کې د ائتلافي ځواکونو په مرسته یو له سرحدي پوستې او اړوند تاسیسات له پخواني ځای څخه د ډیورن کرښې په لور را انتقال کړي وو. په راپور کې راغلی چې پاکستان د ګاونډیتوب اصولو ته له پاملرنې پرته د تیر کال په دلوي میاشت کې د دې تاسیساتو په بیا رغونه پیل وکړ او د سږ کال په حمل کې د دروازې جوړولو ته مخه کړه. افغان پلاوی ادعا کړې چې پاکستان دغه تاسیسات د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ جوړ کړي دي. په کابل کې د ایساف ویان جنرال ګونټر کټس د دې تاسیساتو په جوړولو کې د ائتلافي ځواکونو د همکارۍ په اړه څهونه ویل، خو زیاته کړه چې دوی به په راتلونکي کې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي.
ریګارډینګ دی سټیټمنټ آف دی نېشنل سکیورټی کونسل یسټرډی،
د ملي امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه دومره ویلی شم چې ایساف د سرحد د وضعیت په اړه خپلې څارنې ته دوام ورکوي. په عین حال کې موږ په دې اړه د افغان او پاکستاني لوري سره خپلې خبرې جاري ساتو. موږ په دې اړه د جمهوري ریاست له اعلامیې هم خبر شوي یو چې ویلي دي د پوستي څو کاله وړاندې جوړې شوې دي. دا موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده.
یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د پوځ دا ډول فعالیتونه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې لا زیانمنې کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیل کی او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.6 اورېدل شي. همدارنګه که لویو خارونو کې یا لویو خارونو ته نږدې اوسئ نو په ګڼو خارونو کې د افغانستان زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 هم اوریدل شي. که انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو د ویب پاڼې لري نه وځي چې زموږ مستقیمه خبرونه اوریدل شي. زموږ ریپورتونه او ځنګړي پروګرامونه له ویډیوګانو او تصویرونو او نور تفصیل سره په انټرنیټ کې کتل شي. زموږ د انټرنیټ پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. نن سهار په زابل ولایت کې په عامو خلکو د سړک پر غاړه ځای پر سر شوی ماین چاودلی چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 2 لسنو ته مرګ شو. بلا وخت دا چارواکي وایي چاودېدلی ماین طالبانو خښ کړی و. زموږ همکار سدشاه سقیمې په اړه نور تفصیل راکوي.
چاودنه نن سهار د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د عامو وګړو په یو ټراکټور شوې ده چې له امله یې تر اوسه پورې 8 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلاني فراهي وایي 2 لسنه عام وګړي په ټراکټور کې سپاره وو چې سهار په 8:30 بجې ورباندې د سړک پر غاړه یو ځای پر ځای شوی ماین چاودېدلی دی. دی وایي پیښه د سیوري په بورګي سیمه کې شوې ده.
ټکټر البته شخصي د ملکي خلکو یو ټکټر وسې چې په هغه کې کډو کوچنیان بار وسې د بورګي د کلي سره چې د سیوري ولسوالۍ مربوط دي د الخمین سره حسابات کړي دي. په نتیجه کې 8 تنه شهیدان شوي دي چې په 2 تنه کې 4 زنانه شامل دي، 4 تنه زخمیان شوي دي چې په زخمیانو کې انجونو 3 زنانه دي.
چارواکي 14 د طالب وسلوالو کار بولي خو لا تر اوسه دغې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. 9 ورځې وړاندې هم د زابل په مرکز کې ځانمرګي برید شوی و چې پکې یو افغان ډاکټر او 15 تنه بهرنیان وژل شوي وو.
اخوا د هلمند سرحدونو د ټینګښت په هدف په 3 سرحدي ولسوالیو کې عملیات پیل شوي. د سرحدي پولیسو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو څخه تازه هلمند ته پر ورغلو وسلوالو باندې هغه لارې بندوي چې مرکزي ولسوالیو ته رسیدلي. له هلمند څخه د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دایي ورباندې رپورټ راکړي.
په هلمند کې د شپږم سرحدي زون د پولیسو په مشرۍ د ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پوله د پروتو 3 ولسوالیو لپاره ځانګړي عملیات پیل شوي دي. په دغه عملیاتو کې ملي او سرحدي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت سرتیري برخه لري. په لشکرګاه کې د شپږم سرحدي زون کمانډان سلطان محمود محمود وایي عملیات د شپږ ولسوالۍ کې د هغه وسلوالو په ضد پیل کړي دي چې تازه د پاکستان څخه راغوښتي دي. دی وایي د غلارو پر سر سرګرې ګزمې او پوستې اچولې دي چې د اوړي د موسم د پیل کېدونکو جګړو لپاره پرې وسلوال د پاکستان څخه تګ را تګ کوي.
افغانستان ته را رسېږي دا لارې ټول په بر کې نیسي. په دې خاطر چې یو شو ولسوالۍ کې داسې معلومات و چې
هلمند جنوبی ولسوالی نسبت شمالی ولسوالیو ته که څه هم د پاکستان سره پر ګډه پوله پرتې سیمې دي ښه امنیت لري، خو د پولیسو د شپږم سرحدي زون مسؤلین وایي د پولې هاخوا هلمند ته راتلونکي وسلوال غواړي جنوبي او هم مرکزي ولسوالۍ نه امن کړي. دوول تر دې دمه د وسلوالو سره جګړه نه ده سوې، خو داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې یو شمېر وسلوال په دې شو ولسوالۍ کې په پټنځایونو بوخت دي. کیږي هلمند د پاکستان سره پر ګډه پوله لسګونه پرانستې لارې لري چې د وسلوالو تر څنګ د نشې توکو قاچاقبر پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. په هلمند کې د هوا په تودېدو سره وسلوال بریدونه او د مین چاودنې ډېرې شوې دي. چارواکي وایي سږ کال به هم دغه بریدونه نسبت ژمي ته په اوړي کې زور واخلي، خو په عین حال کې د افغان ځواکونو د شمیر او روزنې د زیاتېدو تر څنګ پر وخت د وسلوالو په ضد په یو شمېر سیمو کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي. محمد علی استایب، د ازادي رادیو، هلمند.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د خپل منځین اندرو په ترڅ کې د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې ولسته برابر کړي چې د دې جرګې اتیا وکیلان څرګندوي چې په فساد کې ښکیل دي. نسیم شفق په دې اړه له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسی جرګه چې تر ډیره د قوانینو د تصویب دندلري په دې وروستیو کې د فساد او معاملو له امله څېړونکي عام خلک او حتی په خپل وکیلان هم پرې جدي انتقادونه کوي. د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې 80% وکیلان په یو ډول په فساد کې لاس لري او له همدې امله ولسی جرګه سخت رنگ بده شوی او په خلکو کې خپل ارزښت او باور له لاسه ورکړی دی. د دې جرګې غړي عبدالودود پیمان د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د 80 هغو وکیلانو لست برابر کړی چې دوه اونۍ وړاندې د کابینې د یو شمېر وزیرانو د استیضاح په مسلې کې له هغوی څخه پیسې ترلاسه کړې دي.
در حدود 80% وکیل صاحب آلوده هستند در فساد. ما یک تعداد
دیوی کابو 80% وکیل صاحبان په فساد کې ښکیل دي. مونږ یو شمېر وکیل صاحبان چې په فساد کې لاسلري پیژندلي او د هغوی لست مو برابر کړی. مونږ به دوی ته وویو چې ځانونه اصلاح کړي. کچېره داسې نشول نو مونږ به د اټکل لمخې نه بلکې د شواهدو او اسنادو لمخې ټولو ته د لست ورکړو. څومره چې مونږ تر اوسه سیړنه کړي په فساد کې د ښکیلو وکیل صاحبانو شمېر اتیا وطنو ته رسیدلی او زمونږ کار په دې برخه کې روان دی. پر ولسی جرګې دوه اونۍ وړاندې د حکومت د اوو وطنو وزیرانو د استیضاح په مسلې کې د فساد او معاملو انتقادونه زیات شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې یو شمېر وکیلانو له استیضاح شویو وزیرانو څخه یا پیسې اخیستي او یا هم له هغوی سره د پروژو او داسې نورو موضوعګانو معاملې کړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه د تړلو دروازو تر شا ترسره شوه. د دې جرګې غړو وروسته خبريالانو ته وویل چې په دې سری غونډه کې په ولسی جرګې کې د موجوده فساد د نصاب د نه پوره کېدو او داسې نورو مسایلو په اړه خبري وشوي. د ولسی جرګې غړي سمی الله سمیم د ملي شورا په انګړ کې خبريالانو ته وویل چې د ولسی جرګې ډېر شمېر غړو د وکیل په توګه کړې لوړه نه ده پر ځای کړې. ښاغلی سمیم د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې د سری غونډې په اړه وویل
از جمله مواد موترای کې په نمبر پلیټ ولسی جرګه هست و غیر قانوني داخلي
دی. وایي پر دې هم بحث وشو چې د وکیلانو موټر په غیر قانوني ډول د ولسی جرګې پلیټ لري. د دوی موټرو ته باید د ټرافیکو لخوا موقت پلیټونه ورکړل شي. د غراس پر دې هم خبرې وشوې چې وزارتونو ته باید د وکیلانو تګ راتک د خپلوانو د ټاکنې او د پروژو د اخیستلو لپاره کم شي. په ځینو مواردو کې په ولسی جرګې کې د اساسي قانون او د دې جرګې د کورنۍ او دندو اصول نقص شوي چې باید تکرار برقرار نشي او دغه راز د ولسی جرګې د وضعیت د ښه کېدو په اړه خبرې وشوي. د وویل چې په ولسی جرګې کې یوازې مالی فساد نه بلکې سیاسي، سیمه ایز، ګوندی او داسې نور ډول ډول فساد هم شته چې باید مخه ونیول شي. د افغانستان پر ولسی جرګې تر دې وړاندې هم د فساد او معاملو له امله سخت انتقادونه موجود وو او څېړونکو تر ډیره دا ویل چې د دې جرګې ډیر شمېر غړي د ملي ګټو پر ځای د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، و موریدل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي په یو شمېر نورو تور پورې کوي چې په فساد کې ښکېل دي. تاسو موږ غږ لاسادې راډیو نه اورئ. د بشري حقوقو او مدني ټولنو فعالان وایي د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د رئیس او کمیشنرانو د کار قانوني موده پای ته رسیدلې او په کار د چ پر ځای نور خلک وګمارل شي. دوی وایي د یاد کمیسیون د رئیس او کمیشنرانو د کار دوام قانوني نه دی. افغان چارواکي د دې اعتراضونو په وړاندې تر اوسه چوپ پاتې دي. تفصیل خان محمد سین له کابل وړاندې کوي.
د مدني ټولنې او د بشر د حقوقو فعالان وایي چې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د رئیس او کمیشنرانو د کار دوام قانوني جواز نه لري. دوی وایي د دې کمیسیون د یادو مسؤلینو د کار موده سباند یو کال د مخه پای ته رسیدلې او په کار د چې جمهور رئیس د هیواد د مدني ټولنې په مشوره دوی پر ځای نوي کسان وګماري. د افغانستان د بشر د حقوقو او چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی وایي
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو کاري دوره پروسه کار د قوس په میاشت کې پای ته ورسېدله. تر اوسه پورې متاسفانه د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون سرنوشت معلوم نه ده چې آیا رئیس جمهور پخوانیو کمیشنرانو او د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ته دریمه کاري دوره تمدیدوي او یا هم د دوی پر ځای نوي کسان ګماري. تر اوسه تقریبا یو کال کېږي، لا د یو کال نه پسې هم زیات د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د بې سرنوشتۍ حالت د تشویش وړ خبره ده.
د مدني ټولنې د معلوماتو له مخې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یو رئیس او اته کمیشنران لري چې د قانون له مخې د هر یو کاري دوره 15 کال ده. د دې کمیسیون د رئیس او کمیشنرانو ټاکل د مدني ټولنو په مشوره د جمهور رئیس په واک کې دي. تیر کال کله چې د یادو چارواکو کاري موده پای ته ورسېده، د مدني ټولنې او د بشري حقوقو مدافعینو له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د دې کمیسیون د رئیس او کمیشنرانو پر ځای دي نور کسان وټاکي. خاغلی هوتکی وویل جمهور رئیس په دې حق له مدني ټولنې او د بشر د حقوقو له فعالینو سره مشورې هم کړي او له دوی غوښتي چې یادو پوستونه ته دي د وړو کسانو لیست ترتیب کړي. دی وایي دوی ورته یو 15 کلن لیست هم ورسپارلې خو تر اوسه په حق له اقدام نه دی شوی. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان رئیس لالګل لال هم وایي چې د دې کمیسیون د رئیس او کمیشنرانو د کار دوام غیر قانوني دی او غیر قانوني عمل د خلکو او حکومت په ګټه نه دی.
د رئیس په شمول باندې د ټولو کمیشنرانو د دورې چې د قانون مطابق دي پای ته رسیدلې دي او رئیس جمهور د درې کسانو کمیشنرانو په اړوند باندې فرمان هم صادر کړی دی چې د دندو نه ګوښه کړی دي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د رئیس جمهور دغه فرمان د یو نیم یا دوه کالو په تېرېدو سره عملي جنبه یې ونیوله. نو په زیاد دې باندې چې ولسمشر داسې قدم پورته کړلو او اوس یې د پلي کېدو توان نه لري، نو دغه کمیشنرانو ته اخلاقتن په کار دي چې نور خپلو دندو ته ادامه ورنه کړي.
مونږ هڅه وکړه چې په دې حق له د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. سربیره پر دې ازادي راډیو مسلسله هڅه وکړه چې په دې حق له د افغان چارواکو نظر هم ولري خو پښتنه ته جواب ونه ویل شو. کارپوهان وایي دا هیواد د اقتصادي، سیاسي او امنیتي بدلونونو له حساسو پړاوونو څخه د تیرېدو په حال کې دی او د بشر د حقوقو په شان یو مهم ارګان باید داسې تشکیلات او تعینات ولري چې هیڅ ډول انتقاد پرې نه وسی، حال دا چې وسمهال پرې کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بختیار سلیمان خیل د سروبي د ولسوالۍ د وزبین لسیمینا وای پاکستان چې په سرحد کې کومه دروازه درولې افغان دولت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. یو بل اوریدونکي مدثر خان چې د زینو مینه دی لیکلی وایي د اتم ټولګي زده کوونکي دی وایي تر کومه چې پاکستان وي په افغانستان کې امن نشي راتللی. یو بل اوریدونکو د کونړ د ولایت نه په SMS کې ویل دي چې هغه عمله چې د کونړ په ولایت کې د ملي اردو په واسطه شوی و د پاکستان پوځیان یې په شا وتنبول. دا اوس تاسو پیغام دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل کیږي او همدارنګه په غنو خرونو کې د FM 5.5 هم اوریدل کیدای شي. که انټرنیټ ته لاسرسی لري زموږ د ویب پاڼې پته ده آزادۍ رادیو ټکی کام یا آزادۍ رادیو ټکی اورګ. اوس هم 2:30 بجې شوې. فرشته جلالزی درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان لخوا د نوې دروازې د جوړولو د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. راپورونه څرګندوي چې د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پاکستاني لوري یوه دروازه ایښې ده. د هلمند سرحدي پولیسو مسولین وایي د سرحدي سیمو د امنیت ټینګولو لپاره په دریو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي. په دې عملیاتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلي خبر نه دی ورکړ سوی، خو داسې ویل سوي چې د ملي اردو او د ملي امنیت ترڅنګ د افغانستان د سرحدي پولیسو ځواک هم پکې شامل دی. نن سهار په زابل کې یو ټراکتور په ماینوالو چې اته تنه پکې وژل سوی او څلور نور زخمیان دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې ماین د سړک په غاړه ځای پر ځای سوی او پېښه د بورګۍ په نوم په سیمه کې سوی ده. نن په پاکستان کې پولیس او روغتیايي کارکونکو وایي وسلوالو کسانو دوه تنه چې په خیبر پښتونخوا کې په انتخاباتي کمپاین کې کار کاوه وژلي دي او درې نورې زخمیان کړي دي. پېښه په ډیرا اسماعیل خان کې سوې ده، خو تر اوسه هیڅ ډلې د دغه حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ټوکیو کې د جاپان د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ د محصلینو غونډې ته وویل امریکا او متحدان یې د شمالي کوریا د اتمی تهدید په وړاندې سره یو دي او د ویل چې د شمالي کوریا د مزایلو خطرناک پروګرام یوازې د دغه هیواد گاونډیو ته نه بلکې د شمالي کوریا خپل خلکو ته هم خطرناک دی. په عراق کې پولیس وایي چې لشتلجه نن ستنند دي هیواد په بیلابیلو برخو کې د تروریستي حملو په ترڅ کې وجلسوي او ترسلو زیات زخمیان دي. او د ترکیې محکمین د فاضل صاحب په نوم یو پیانو ژغون کې چنړیوال شهرت لري اسلامي مقدساتو ته د سپکاوی په جرم په لس میاشتې تعلیقي بند محکوم کړ.
دوستانو خبرنو مولا ساده رادیو نو واوریدل. لکه په خبرنو کې مچو واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه پر ورځ ویل چې هغه به د بهرنیو هیوادونو ته د خپل سرزنی سفر څخه د ستنېدو پر وخت هغه ځواني ډیپلوماټي له کورنۍ سره وویني چې په افغانستان کې وشل شو. جان کیری زیاته کړه د شیکاګو ته ځي چې د ځواني ډیپلوماټي د کورنۍ له غړو سره وویني. په دې اړه د فرانسې خبرې ایجنټس رپورت لیکلی چې مهم ټکي فراهی وړاندې کوي.
جان کیری وړاندیل دی چې د خپل هیواد پر لور روان شي. په ټوکیو کې د امریکا د سفارت مامورینو ته د 25 کلنې امریکایي ډیپلوماټ په اړه خبرې وکړې. هغه د رواني میلادي میاشتې په پیل کې په افغانستان کې په بمی برید کې ووژل شو. نوموړي زیاته کړه انس مدینګوف د هغو 15 امریکایانو څخه و چې د اپریل میاشتې پر شپږمه نیټه په بیلابیلو بریدونو کې ووژل شول. دغه ورځ په جنگ ځپلي افغانستان کې د بهرنیانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. جان کیری زیاته کړه د سمیدین ګوف وژل کېدل د امریکا او د هغې د خپلوانو لپاره یو تکان و. هر څوک په دې پوهیږي او د دې احساس لري چې د هغې مړینه یوه ضایع ده. ځواني 25 کلنې ښځې ډېرې هیلې او ارمانونه درلودل. هغې په افغانستان کې ماشومانو ته د زده کړې لپاره د ښوونځي کتابونه وړل. د هغو ماشومانو لپاره چې د ټررستانو لخوا یې ښوونځي له منځه وړل سوي دي. کیری وویل له دغې ځوانې ډیپلوماتي سره یې یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې لیدلی و. جان کیری د سفارت کارکوونکو ته وویل موږ نه پر شا کیږو، دا به زموږ لپاره یو الهام وي. موږ به د ان ارمانونه د خپلو ارمانونو لپاره د یوې بلې انګیزې په توګه استعمال کړو، هغه ارمانونه چې په لومړۍ مرحله کې یې تاسې دغو هلو ځلو ته هڅولی یاست. نوموړي زیاته کړه موږ کولی سو یوه ښه نړۍ جوړه کړو. موږ نور هیوادونه پیاوړي کوو. موږ وینو دغه څه روان دي. جان کیری وویل زه ژمنه کوم تر هغه چې زه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یم په خپل توان او قدرت به ستاسې ملاتړ وکړم او تاسې به زما ملاتړ کوئ. موږ به یو ښه ټیم یو او په ګډه سره دغه کار کولای سو. د ان سمدنګوف مور او پلار وویل د دوی لور خوشاله و چې هغه ته په افغانستان کې له خلکو سره د مستقیم کار کولو زمینه برابر شوی و. هغه هر وخت د یوې داسې موقع په تلاش کې و چې له خلکو سره مرسته وکړي او له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې هیواد یې په جګړه کې ویجاړ شوی دی. په زابل کې یو ځان وژونکي چې موټر کې یې بمونه ځای پر ځای کړي وو د ناټو پر کاروانې برید وکړ. په دغه برید کې لږ تر لږه درې امریکایي عسکر او یو بل ملکي کس ووژل سو. له دغې پیښې یوه ورځ وروسته جان کیری په استانبول کې د امریکا کنسلګری کې خپلو مامورینو او د هغوی کورنیو ته وویل، په داسې حال کې چې امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستان څخه د راتلونکي کال تر پایه د وتلو تیاری نیسي، هغوی د دې ډول بریدونو د یو لوی چلنج سره مخامخ دي. ځوانه ډیپلوماټ په خپل خوښه په افغانستان کې کار کولو ته حاضر سوی و. له هغې وړاندې وروستی امریکایي ډیپلوماټ چې په جګړه کې ووژل سو په لیبیا کې د امریکا سفیر کریستیون و چې پر سفارت د حملې پر وخت ووژل سو.
د لوی او بخښون کې خدای په نامه د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه اوریدونکو په سلامونو مهرکلی کوم. افغانستان په تیر څو لسیزو کې ډیره جګړو ځپلې ده. په دغه جګړو کې افغان ولس ته زیات زیانونه رسیدلي دي. په هغه پیښه کې د روانې میاشتې په 14مه نیټه په فراه ولایت کې رامنځته شوه، 500 تنه مړه او تر سلو زیات ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په منځ کې ډیره برخه ځوانان وه. ځوانان په افغاني ټولنه کې تر ټولو زیانمن پور بللای شو. په دې خبرونه کې پر دې باس کوو چې د ځوانانو نقش په جګړې چاپیریال کې د مرستې په خاطر له خپلو خلکو سره څه دی، ځوانان په داسې حالاتو کې څه رول لري، او د پیښې د پیانو ځانمنو کسان سره څه مرسته کولای شي. په دې خبرونه کې زما سره د فراه ولایت ډیر تکړه ځوانان هر یو اسمت الله فیضی د لمر د طبي علوم انستیتوت مسول په فراه ولایت کې، محمد اسلام ډاډمن د پیروشان کلتوري ادبي ټولنې مرستیال، همداشان عبدالحدید همت په فراه ولایت کې یو تن ځوان لیکوال او شاعر. ټولو میلمنو ته شراغلاست وایم. لمړی به د فیضی صاحب څخه پیل کړو. فیضی صاحب، لمړی به داسې پرسنه وکړو، هغه ورځ چې د 14 او سخه مخاطس په فراه ولایت کې وای، څه احساس مو وکړي او پڅالات کوي؟
خوښنه دا غرزی په پیښه کې زه هم په پرا ولایت کې درته ووم، او شهیدان ته پردل جنت وړو، زخمیانو ته اجل شفا، او شهیدانو زخمیانو کورونې ته الله پاک جمیل صبر ور وبرخه کې، او ډېر خنړی پیښه وځ په پرا ولایت رامنځ تاسو خدای دې د افغانستان ټول ولایتونو د داسې پیښو څخه وساتي، او خطرناک ویرجن او ډېر عجیب پیښه وځ په پرا کې رامنځ تاسو او ډېر شهیدان مو ورته د زخمیان مو په دې پیښه کې ورکړو.
فیضی صاحب، کیبل اړخ ته راسه چې په عام ډول ټول خلک او په خاص ډول ځوانان په دغه پیښو کې باید څنګه ځانونه وژغوري تر څو ته زیان پیښ نه شي.
دغه پیښه اوس خدای سي سوي دي پترت صاحب، چې د دې احساسول ډېر مشکله ده، چې څوک احساس کوي چې دلته به زه فکر کوم کې احساس په ټول بزن ځین وژغورو او خپل د ژغورلو دنده مونده وظیفه مونده مو ځان ژغورلی دی تر یوه د پورې. خو متاسفانه چې د داسې حالت مابین سره راځي چې څوک خبر هم نه وي، او ځوانان ته پکار ده چې همیشه د مشرانو په خبرو باندې عمل وکړي. زه تر کوم سرحده چې معلومات لرم، اته بعض ځوانان ته د پلرو د خوا ویل شوي و چې هغه د امنیت د خوا څخه خبر شوي یا د بلې خوا څخه خبر شوي چې داسې یو پیښه کېدونکې ده، تاسې د هغه محل ته ډېر منیږګیرې. خو ځوانانو هغه د خپل پلرو خبره تقریبا تر سره د پورې نه و منلې، یا داسې فکر ورغلی و چې داسې به ونه شي. هغه چې وسوه همیشه د مشرانو لارښوونې په نظر کې ونیسي، او د دغسې پیښو څخه د ټولو ژغورل حتمي دي. د ځوانانو سپینږرو ګلانو ماشومانو مکتبیانو د ټولو ژغورل حتمي دي. خدای څو ځینې وژغوري.
درمن صاحب، کتاس تور در کو تاس په غو شیر و یو زحال حالت مدلود کا خپل احساس راته بیان کړي.
فطرت صاحب کوی چې د فرا پیښه د افغانستان په کچه په هغه پیښو کې چې د کوټه په شمار وای حسابل کیږي، یعنی د تلفاتو په لحاظ هم ول، ځکه چې دا سي زړه بګنون کې پیښې په ټول افغانستان کې په دې وخت کې چې موږ او تاسو ځوانان د شهیدان یو شهید ډیر لږ پیښې سوي وسی، او په دې ورځ کې زه خپل په فرا کې هم ورکین چې یو داسې احساس مې درلود چې هیڅ کله داسې احساس ما ته نه ورکو ورسوي، ځکه چې ما په تیر کې په خاص فیډ ولې کې ژوند کړی و. حالت هم د دې شان سره آشنا ولې د داسې ورځې سره هیڅ آشنایي مونږ درلو دا هیڅ کله د داسې ورځې هیله مونږ نه درلو چې زموږ په ګران وطن کې داسې پیښه رامنځته شي. نو دا واقعا یو ډیره زړه بګنونکې پیښه وه، او موږ د فراه ولایت هغه کسانو ته چې په دې پیښه کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي او ټپیان سوي دي، هغوی ته کوم چې ټپیان سوي دي د فردوس جنت غوښتنه کوو. هغه کسان چې ټپیان دي، خدای پاک دي هغوی ته عاجله شفا نصیب کړي، او د کورنۍ پاتې غړي ته جمیل صبر غواړو.
بلې ډاډمن صاحب، لکه مخکې چې فیض صاحب هم وویل، په داسې حالاتو کې پام ډول خلکو ته بیا خاص ډول ځوانانو ته څه پکار دي، یا ځینې ماشومانو ته چې ځوانان د هغوی را وګرځي، په داسې حالاتو کې څنګه باید ځانونه وژغوري؟
لکه څنګه چې فطرت صاحب مستاذ ټولو ته معلومه ده چې ځوان نسل د یو ټولنې ځواک، قوت او طاقت تشکیلوي، نو دا ډیره معلومه خبره ده او ښکاره خبره ده چې ځوان نسل په داسې پیښو کې بالخصوص د خلکو سره په کومک کې ډیر قوت لري، او کوای سي چې د خلکو سره په هغه حادثه چې کوم پیښه سي وروسته د هغې نه د خلکو سره راز راز کومکونه وکړي، لکه ټپیان تر روغتونه پورې ورسوي او داسې نور ځینې مشتد سنتي مراسم چې لور د هغوی سره مرسته وکړي. خو دغه ځوانانو ته کوم تاسې مخکې وویل چې ځوانان څنګه کولای سي چې داسې پیښو ته داخل نه سي یا ور نه سي، زما په اند مشتد په نننۍ ټولنې کې ځوان نسل لومړی خو مشتد داسې یو کلتور یا فرهنګ اوس لرو، کوم کسان چې د دولسم ټولګۍ نه فارغ سي هغه بیا ځي په دولتي ادارات کې خپل ځان ته د وظیفې پسې ګرځي، وظیفه غواړي چې پیدا کړي. زما دا به سمه خبره نه وي، که څه هم دوی اقتصادي مشکلاتونه او ځینې نور ستونزې په افغانستان کې شته، خو دا به سمه خبره نه وي، ځکه چې دی ودې ته نه دی اماده چې دی ولاړ سي وظیفه وکړي، وروسته د لوړو زده کړو داسې وظیفه بیا دی وکړي بیا پروا نه لري. خو زما په فکر په هیڅ رقم باندې ځوان نسل له دې څخه نه سي ځان بچولی چې د داسې پیښو څخه دی ځان بچ کړي او په هغوی کې ودې ته ضرر ونه رسېږي.
شرا خلاص هم داشن رسول پرسن کوم چې تاسو هغه ورځ چیرې وای او څه حالت مو درلود؟
فطرت صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، طبعا پیر شنه اټکلېدونکې دي، کوم واقعات چې منځ سره ځي هغه نه اټکلېدونکې دي. لکه څنګه چې دوستانو هم ورته اشاره درلوده، که چیرې یو څوک خبر وسي چې داسې پیښه منځ سره ځي، هغه به مخته د دې پیښې ځان عیار کړي او ځان به وساتي. او زه په فراه ولایت کې وم، بدبختانه چې ډېره بده پیښه وه او ډېر منفي تاثیرات یې زموږ پر ټولنې پرېښول، او زموږ د ټولنې ډېر غړي په شهادت ورسول او ډېر غړي ټپیان کړه. دوی ته شهیدانو ته د فردوس جنت، ټپیانو ته د عاجل شفا، او پاتو خلکو ته د جمیل صبر هیله کوو، او خدای دې وکړي چې نور د دغسې پیښو شاهدان ونه اوسو په راتلونکو کې. زه په فراه ولایت کې وم او ډېر دردونکې پیښه وه، طبعاً چې زما پر ذهنیت باندې ډېر منفي اغیزه کړې ده، او ډېر یو ناهیلېدونکې او یو منفي
پیښه.
او ځوانانو ته اړینه ده چې هغه د ژوند په هر کم حالاتو کې، په هر کم واقعاتو کې هغه مبارزه وکړي، هغه ډېر په اصطلاح عیار اوسي د دغسې واقعاتو لپاره. او یو څه چې مهم د فطرت صاحب، د بیړني حالات په حالاتو کې زموږ څه ځوانان اګاهي نه لري چې په بیړني حالاتو کې دوی څه باید وکړي. د دغسې لکه څنګه چې موږ تاسې د افغانستان په شرایطو کې ژوند کوو، او پیښې ډېرې دي، بدبختانه ووایم، خدای دې وکړي چې نور داسې پیښې واقع نه سي. خو بیا هم ځوانانو ته د بیړني حالت په برخه کې یا د بیړني حالاتو کې ځوانانو ته آګاهي ورکول پکار دي چې دوی څنګه وکولای سي چې ځانونه چمتو کړي، او په بیړني حالات کې دوی څه وکړي، د دوی وظیفه چې ده د دوی مخصه ده. دا اړینه ده چې د بیړني حالات په هکله ځوانانو ته آګاهي ورکول
سي. مننه احمد صاحب. فیضي صاحب، لکه څنګه چې احمد صاحب هم وویل، د بیړني حالات په هکله تاسې یو ځوان هم یاست او د ځوانانو په ژبه هم پوهېږئ، همداشان طبي زده کړې هم لرئ، که داسې یو خاص لارښوونه وکړئ په لنډ ډول چې په داسې حالاتو کې څه پکار دي ځوانانو ته، چې څه باید وکړي؟ مثلا جنګي حالات کې ټپې وینې، زخمي وینې، یا په خپله ټپي کېږي، څه باید وکړي؟
ډېره مننه. زه فکر کوم چې د جنګي حالاتو کې یو خو هغه دی چې د واقعې مخته خپله ځان ساتل دي، او وروسته د واقعې څه خدای نه خواسته که چیرې واقع پیښه شي، لکه بله ورځ چې پیښه شوه، نوره به دنده د ډاکټر صاحبانو وي، چې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه وشي، نږدې کلینیکو ته، شپخانو ته ځوانان انتقال شي، مریضان انتقال شي، او ډاکټر صاحبان لکه څنګه چې همکاري ورسره کوي او خپل همکاري ورسره زیات کړي، او هغه ځوان چې خدای نه خواسته پیدا شي او پیښه کې ټپې شوی او هغه بل ځوان چې نه دی ټپي سالم روغ صورت لري د ټپي شوي شخص انتقالول پر ده باندې فرض دی او د هغه سره کومک پر ده باندې فرض دی او لوکو هغه د هر ژبې وسي ولوکو د هغه د هر قوم وسي د هر سمت وسي د باندې انتقال فرض دی ځکه چې د ده ورور دی او افغانستان په ډېر بد حالت کې قرار لري دغه حالت نن پر هغه دی سبا پر ده باندې دی نو ده ته لازمه ده چې منحرج دی ورور دغه سړي سره کومک وسي نور ځوانانو ته
او نور داسې که لارښوونې ودرې چې مثلا په ځینې حالاتو کې څوک ګیر راځي وینې پوهېږي یا څوک یې مثلا ځکه چې په تېرې پېښه کې ویل کېږي ځینې کسان په دې خاطر چې پېښه وځنډېدل خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی وینې د ځای کېدو په خاطر
په مجموع کې د طبابت نگاه څه خو ګرچې ایم ډي ډاکټر حمزه نه یم ټیکنالوژي څنګه کې مې زده کړې کړې دي د طبابت په لحاظ باندې د وینې درول د وجود په داسې یو شکل باندې چې هغه وجود ته نور ته خطر نه وي بعضې خلک په سارا کې داسې یو خاصیت لري چې وینه په خاور باندې دري یا په خټو باندې دري نو ولو که څومره هم جنګي حالت دي په خاور باندې درول صحیح نه ده په خپل لباس باندې کولی شي چې خپل ټپ ټینګ وتړي یا محکم کړي یا په خپل داسې که توانایي ولري دغه ځوان چې ټپي دی دا توانایي ولري یا بل ځوان ورسره دی کولی شي چې د ټپ خوله د پنځه دقیقو لپاره د درو دقیقو لپاره د نیم ساعت لپاره ښه ټینګه ونیسي په وینه کې په خپله داسې مواد شته چې هغه د وینې د درېدو سبب کیږي او د وینې ضایع کېدو مخه نیسي په وجود کې معلومداره ده چې تقریبا پنځه لیټره وینه موجوده ده که چیرې وینه په زیاته کچه ضایع شي طبعا مرګ واقع کیږي او انسان د لاسه ځي نو د وینې د ضایع کېدو مخنیوی په هر صورت کې باید وشي ډېرې لارې لري خو په مجموع کې یو اساسي لاره دا ده چې د بیا هم په دغه حالاتو کې هم دې ته متوجه اوسو که یو سړی ډېر سختي زخمي هم وسي چې ډېر ورته ورخطا نه شي چې د هر نوع ممکنات امکانات څخه ګټه واخلي بلکې هغه پاکوالی خپل د صحت په نظر کې بیا هم ونیسي او دغه وینې درېدل په داسې شکل وسي چې آینده ژوند کې خطر نه وي
مننه فیضي صاحب ډاډمن صاحب بیا هم تاسو ته سوال درکوو تاسو په نظر د یو ځوان اسلامي او انساني دند په دغسې یو شرایطو کې څه ده او څه ورته په کار ده چې د پیښ د زخمیانو سره او همداشان هر کسان چې وروسته ضرورت لري باید څه ورسره وکړي
ډېره مننه از مستاسی د اسلام سپیشل دین یوازینی دین دی چې هغه په خپل په دې دین کې افراد او تفرید معنا لري یعنی که یو څوک داسې وسی چې په داسې جنگو کې مخصوص په افغاني ټولنه کې که اوس هم مخصوص بعضې کسان لرو چې هغوی د بشري احساس ډېر کم دی د هغوی سره او هغوی داسې انګېري چې په کوم ځای کې کوم پېښه رامنځته کېږي که یو څوک د بل ځای څه وسي یعنی سمتي لساني نژادي مخصوص داسې ستونزې خپل کوم په پنځو کې لرو نو که چیرې دوی دغه ویني سره او هغه خپل د سمت لسان هغه تبعیض والا ویني یعنی هغه مخالف ګرو ویني چې په یو بدل قرار لري دی کچيري دا غسر مرسته ونې کړم په خیال د اسلام د دین د نظر څخه دی پرده باندې دا لازمه ده چې دی د اسلامي وجایب پر بنسټ باندې
ایمان صاحب اساس په نظر د ځوان انساني او اسلامي دند په داسې شرایطو کې صدر کې چالا وکړي
لکه څنګه چې د اسلام مبارک دین مشتمر کوي چې یو مسلمان پر بل مسلمان باندې ډیر مهمه غوره کونه لري نو په داسې حالاتو کې ډیره اړینه ده چې باید یو مسلمان دا خپل وجیبه وبولي دا د دیني وجیبه پښتني وجیبه ملي وجیبه وطني وجیبه ورته ویل چې د دوی وجیبه ده چې په داسې حالاتو کې د هغه دردمنو کسانو د هغه مجروحینو د هغه قربانیانو سره د هر لحاظه مرسته وکړي جسمي اقتصادي او داسې نورې مرستې او یو څه چې اړین دي فطرت صاحب هغه دا دي چې په ثانی یا د ثانی په حالات کې یا مثلا په کم موقعیت کې چې دا واقعه پېښېږي هغه یو طبعاً چې یو وحشتناک حالت دی دلته خلک ډېر مایوسه کېږي یا د وحشت حالت ځان ته غوره کوي یا اختیاروي دلته اړینه دا ده چې د لیرو سیمو خلکو مراجعه وکړي د حکومت لپاره مثلا هغه څوک چې قرباني شوی دی مثلا د بل ولایت حتی د بل ولایت لکه څنګه چې په فراه ولایت کې اوس هم خوشبخته په مننن سر باید وایي چې د هرات ولایت کې خلکو اقدام وکړي د دې پیښې د مخنیوي په هکله او د خلکو د کومک په هکله. دغسې مثلا په نورو لیرو پرتو سیمو کې خلک باید اقدام وکړي د دغسې پیښو په حالاتو کې، ځکه چې دا خلک چې قرباني شوي دي، مثلا هغه کم موقعیت چې د قربانۍ قرباني شوی دی، یا مثلا د حادثه به شوې پیښه شوې ده، هغه که یو څوک مجروح نه وي، مثلا طبعا چې د هغه د خپلوان به مجروح شوي یا به قرباني شوي، نو هغه په یو ډېر بد حالات کې دی. دلته اړینه دا ده چې نور خلک چې تقریبا په عادي حالات کې دي، یا مثلا د پیښې د موقعیت څخه لرې دي، هغو ته اړینه ده د هغو دیني وجیبه ده چې دوی دغسې انسانو ته ځان ورسوي او هغه د وینې د لارې خپل هغه مجروحین ته خپل وطنوالو ته وینه ورکړي، پر وخت یې ورسوي او هغه د تداوي موقعیت ته یا کلینیکو ته ورسوي. نو دغه زه فکر کوم چې دغه د ټولو هیوادوالو وجیبه ده چې د بسر
مننه احمد صاحب خان شیر سپارښتنه هم درلودي. فیضی صاحب، لکه څنګه چې احمد صاحب هم اشاره وکړه، په ځینو ولایتو کې هم دا کارونه ځي، مثلا د پیژې کله چې داسې یو پیژې کېږي، نو هغه د پیژې ټپیان ډېر عاجل ضرورت لري وینې ته. د وینې د ورکولو په اړه تاسو څه نظر دی چې ځوانان، ځکه چې ځوانان بیا هم وایي چې قوي کور دی، او فکر کوم تر نورو کسانو په ټولنه کې کولی شي چې بهتر ټپیان ته وینه ورکړي، په دې اړه تاسو څه نظر لري چې څنګه باید ځوانان وینه ورکړي او څومره اغېزمن کار دی د ژوند سره؟
مننه فطرت صاحب، زه مینهیز د ټکنالوژۍ ترکم سره ده چې معلومات لرم، مطلب افغانستان ټولو خلکو ته ډاډ ورکوم چې د وینې ورکول که په داسې واقعو کې خو لا به بېخي ګټور وي. په مجموع کې د وینې ورکول انسان ته ګټه ده، تاوان نه دی. بعضې خلک په دې آن دي چې زما زړه وینه ده او زه به نوې وینه څنګه چې په مجموع کې د ټکنالوژیست په صفت تاسو ته ویلی سم چې وینه یو سلو شل ورځې وخت لري، بس د یو سلو شل ورځې دا وینه ټوله لایس کېږي، میده میده کېږي، پرچه پرچه کېږي، نوې وینه راځي منځ ته، چې هغه د ټیکنیکي عملي وروسته بیا منځ ته راځي. نو که یو سړی دا په دې باندې وتوانېږي چې په دغسې حادثې کې د د وینې په مقابل کې د غونه وینه ډېره عجله ورته په برخه کې، یعنې نوې وینه هغه وینه چې د وجود لپاره ډېره ګټوره ده، زړه وینه بلاړه. خو په مجموع کې د افغانستان د ټولو چارواکو مې دا هیله ده، مینهیز د لمر رسو د مسؤل، چې موږ باید په تعلیمي سطح باندې ځوانان وروزو چې آیا اول دا د وینې ورکړه ګټه ده که تاوان ده. تر اوسه د ځوانانو سره دا سوال نه دی حل شوی، دا سوال ورسره پاتې دی. تعلیمي مرکزونه فعال شي د دغه حادثو لپاره، موږ تاسو مسلکي او روزل شوي خلکو ته ضرورت لرو، حتی کولی شو د هغو د وینې څخه هم استفاده وکړو. چې متاسفانه چې په دغه بخش کې تر اوسه پورې پرا ولایت د پرا ولایت پر مسؤلینو مې دا غږ دی، توجه نه ده ورته شوې، او داسې خبرې کېږي چې ګواکې دا یو لیرې پروت ولایت دی، او دا د خصوصي انستیتوتونه چې جوړ شوي دي ټولو انستیتوتو ته په ټول افغانستان کې شپږ یا اووه بې اجازه ورکول کېږي. صرف پرا چې داسې ولایت دی د دغسې پیښو هر وخت شاهد هم دی، دې ته دوه شوبې اجازه ورکوي، نور اجازه نه ورته ورکوي. زه هیله من د دې اجازه ورکوي تر څو چې خلک یا په شخصي یا په دولتي انستیتوتو پونتونو کې ورسیږي د وینې په ورکړه. یو عامه ذهنیت به تر څه موجود دی چې دا خبره سته چې د وینې ورکول تاواني دی، د وینې ورکول په هیڅ ډول باندې تاواني نه دی، خو چې هغه په اصطلاح اصلي هغه سند پوره کړی وسی او د وینې څخه ګټه واخلي. او بل هر ولایت هر ولایت ضرورت لري چې باغ کې د وینې بانک موجود دی. ډیر متاسف یم چې په پراخ کې مشتاق د وینې بانک نه لرو. د مسلکي کس د اسمان نه راوي، د مسلکي کس باید بروزل شي، او د مسلکي کس یو مسلکي کس کولای شي د وینې بانک دلته تاسیس کړي او د سلو د زور خلکو ژوند وژغوري. د وینې بانک پترات صاحب کو وخت چې زیب څه تشریح کوم، د وینې بانک څنګه موږ
بلند
توګه د توان دغه څنګه اثبات کولای شو؟ وینې بانک دوامدار وینه لري، اوسته وینه ور سړی لري، هغه د مثلا د ای گروپ ته ضرورت لري، د وینې په بانک د ای گروپ موجود لري، خوستا مریض چې بل سړی ته لري، هغه څوک چې تاته وینه درګي هغه د بی گروپ لري. دغه سودا ساسر د وینې بانک کوي، د وینې بانک ساسر د ای گروپ خپل د ای گروپ درګي ستاسو د بی گروپ ځان سره ذخیره کوي، نو همیشه هغه بانک ته وینه بلري. په دغه شه ولایتو کې چې هغه نام نه ولایتو دي، چې د اشد ضرورت د وینې د بانک دی، چې باید د وینې بانک دلته موجود دی.
مننه د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو د ځوان فکر خبرونه اوري، او فکر کوم چې د خبرونه ورستی شي بوت نږدې کیږي، بیا هم خپل مېلمنو سره تاسو په چوپړ کې او د فایل په توګه به درمن صاحب ته ورکو. درمن صاحب، لکه څنګه چې مخکې مو په دې اړه خبرې وکړې، ټولې مسایل وڅېړل، بیا هم د ځوان فیس
په داسې یو شرایطو کې ځوانان ته څه یو پیغام لري او څه پیغام لري؟
ډیره مننه. زما یوازنی پیغام ځوانانو ته دا دی چې ځوانان باید چې په هغه ولایاتو کې لکه فراه چې د ډیرو سختو پیښو سره لاس او ګرېوان دي او هر وخت دا پیښو کیدونکي دي، دوی ډیر بیدار اوسي. دوی ډیر بیدار اوسي، مثلا په داسې پیښو کې چې تیرو اونۍ کې رامنځته شوه، په داسې پیښو کې ځوانان ډیر کار کوای سي، لکه د وینې موضوع چې موږ تاسې اوس وڅېړه، ځوانان کوای سي چې په داسې ورځو کې ژر تر ژره ځانونه شفاخانې ته ورسوي او روغتون ته ځانونه ورسوي، او هغه کسان چې دوی ټپیان دي یا زخمیان دي و هغوی ته وینه ورکړي. نو زما یوازنۍ هیله د ځوانانو څخه دا ده چې ځوانان د مطبوعاتو، د رسنیو، د نورو لارو څخه ځانونه آګاه وساتي او ټول وخت بیدار اوسي.
مننه ډاډمن صاحب. قیمت صاحب، ستاسو وروستۍ خبره څه ده؟ په دې هکله باندې ځوانانو ته څه پیغام لري؟
ډېره مننه ښاغلی فطرت صاحب. ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې ډېر ویښ اوسي، د ژوند په هر اړخ دپاره د ژوند په هر اړخ کې متوجه اوسي، د ژوند هر اړخ سم مراقبت ولري، او په ځانګړي ډول په داسې پیښو کې ځوانانو ته اړینه دا ده چې دوی د کومک دپاره دغسې یو احساس ولري، دوی په ذهن کې دغسې یو فکر اوسي چې یار دا زما د دین د لحاظ زما وجیبه ده، د وطن، د وطنوالۍ، د پښتونوالۍ د لحاظ دا زما وجیبه ده. او یو څه چې ښاغلی فیضي صاحب ورته اشاره درلوده چې د وینې بانک ډېر اړین دی، که چېرې د وینې د بانک امکانات نه وي، دا خو ممکن دی چې ځوانان په داوطلبانه ډول په دغسې حالاتو کې مراجعه وکړي، او په وړیا ډول، او د یو لوړ احساس، د یو پښتني احساس، د یو دیني احساس له امله، یا له طرفه دغه ځان په اصطلاح دغه ځان قرباني کړي، او دغه وینه خپل هغه مجروحینو یا خپل وطنوالو ته دغه یو کومک ورسره وکړي. نو دغه پیغام دی. ډېر
مننه ایمان صاحب. فیضي صاحب، تاسو د وروستۍ خبرې په توګه ځوانانو ته څه ویل غواړئ او دوی ته څه پیغام لري؟
مننه فطرت صاحب د میز د ګډونوالو د خبرو په تایید. زه هم ځوانانو ته دا پیغام لرم چې ځوانان باید ویښ بسي، بیدار وسي، د دغسې پیښو شهیدان مشتاسب خدای نه خواسته که بیا کیږو، او ځوانان باید متوجه وسي چې خپل وروڼو ته څنګه کومک ورسوو. خو یو نقل چې زه ورته ورکوم هغه دا دی چې د دې پیښو د کومک ځای شفاخانه ده، هغه روغتون دی، د هغه ساحې نږدې روغتون دی. که ځوان پوه نه سي چې هلته ټکان دی، هلته جنګ دی، مور یا پلار ورته اجازه نه ورکوي چې هلته ورشي، هغه محل ته د ده تګ ضرور هم نه دی. شفاخانې ته لکه څنګه چې خپل د ورور یا د پلار یا د بل پوښتنه کوو، دغسې باید پر ځان باندې فرض وبولو چې دا هر څوک چې دلته ټکي سوی زموږ ورور دی، زموږ پلار دی، زموږ خپل دی. ته راسو وخت چې پوښتنې لرلو، بیا موږ سره سوالی سو چې ایا دی کومې نو مرسته ضرورت لري، وینې ته ضرورت لري، نور مرسته ضرورت لري، موږ به مرسته ورسره وکړو، هند د ډاکترانو سره څنګ په څنګ د دوی همکاري ته باید ځان حاضر کړو. احساس مو قوي اوسي دوامداره.
مننه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د خپل ټولو میلمنو، هر یو اسمت الله فیضي په فراه ولایت کې د لمر طبیعي علومو د انسټیټیوټ مسؤل محمد اسلام ډاډمن، د پیروشان کلتوري او ادبي ټولنې مرستیال، او همداسې حدود همت په فراه ولایت کې یو تن ځوان لیکوال او شاعر څخه مننده یو چې په دې ګردی میز کې زموږ سره برخه
واخیسته.
مننه.
چپټولو پختنو د ځان نگران دے، سمرا خیستا افغانستان دے، وی گران دے، سمرا خیستا افغانستان دے، پشان د گل نو جی پرت پور بلدا، دا خورت کا بلدا، دا خورت کا بل، توکڑی پختنو ظلم پٹو کے بل پولدا، دا خورت کا بلدا، دا خورت کا بل، پشان د گل نو جی پرت پور بلدا، دا خورت کا بلدا، دا خورت کا بل، بستر گوئے لگ لگاو ما پستر گوی لگاو ما دا خورا خلاو ما رانجت جوڑاو ما پستر گوی لگاو ما پستر گوی لگاو ما شغلی تے پور تکی گی دارنائی دا چار گل دا دا خورا دا کابل دا پشان دا گل نوچے پرتے پور بل دا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل پٹولو پختنو دزان گران دے سمر خستا افغانستان دے وی گران دے سمر خستا افغانستان دے دا چی پٹولو پختنو دزان گران دے سمر خستا افغانستان دے وی گران دے سمر خستا افغانستان دے